کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته ډېر نږدې شوي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنجشیر درې پخلو کې د طالبانو او ځایي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه یې ډېر خراب شوي.
یوه روپۍ هم نشته ده، نه په جیب کې لرو، نه قرض لرو، پر چا نه کوال لرو. اوس د بوجاکم بیخي خرابه ده.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، عصمت څاروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
راپورونه وایي چې د پنجشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوې. بریتانیا وایي د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د پنجشیر درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالف او مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دوه خواوو ته د احتمالي مرګوبلو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي بریتانیا ډېر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره یې مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکی وویل شاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه بریتانیي اتباعو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره یې کار کړی و. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته به د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاسو ګرېوان دي چې شاید د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 3 میلیونه وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او دا چې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویاند نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویاند زیاته کړه په متحده عربي اماراتو کې د 20 اووریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د 20 اووریزو لوبو په جام کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه کوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس د سې شنبه په ورځ راپور ورکړ چې طالبان وای له استرالیا سره د کرکټ د دې لوبې د درناوي کوي، خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون برسیال احمد الله وسیق د شبکې ته ویلي چې د افغان لوبډلې سفر به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي پورې تړلی وي. اروپایي کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کرونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کرونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لویې وچې ځینې بېوزلې هیوادونه دې هدف ته نه دي رسېدلي. اروپایي کمیسون د جنورۍ په میاشت کې ویلي و چې تر دوبي پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس د کرونا پر ضد واکسین شي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. د طالبانو مطبوعاتي غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې او نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د دوی ډیپلوماتیک او سیاسي تماسونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل او له افغانستان سره د اړیکو د نوي فصل د پایل خبر ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به نوي حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دون رویل ایسم سی کوم مشورې او بحثونه سره دوام درلود، هغه تکمیل سوي دي، بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. مرتضی به د یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل سي، نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. دای وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځنۍ ناسته د تیرې شنبه په ورځ پای ته رسیدلې. ښاغلی کریمی زیاتوي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو وډاډ ورکړی. دا په داس حال کې ده چې وړمه شپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنجشیر کې رامنځته سوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنجشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه، نه طالب او نه هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
و مې اوریدل چې طالب چارواکي وایي د نوي حکومت په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به ولس د نوي حکومت د اعلان شاهد ووسی. طالبانو شاوخوا درې اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او دا مهال دوی د افغانستان په درې درسو ولایتونو ولکه لري، خو یوازینی پاتې ولایت پنجشیر دی چې هلته د ځایي مقاومت په نوم کسان چې په راس کې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی مقاومت کوي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه ولایت ته ور دننه شي. تازه راپورونه دا وایي چې نن هم د پنجشیر په خوله کې جګړه نښتې ده. د جګړې راپورونه هم شته. زموږ خبریال هم چې له سرچینو سره خبرې کړي ورته معلومات ترلاسه کړي. دا مهال مو خبریال د کابل له شماله سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر کې. اوریدونکو ته د جبل سراج په سیمه کې د جګړې حال ورکړي.
بله، شاوخوا د لس نیم بجې نن یو سخت جګړه په ګلبهار سیمه کې چې د پنجشیر نږدې د پروان سیمه دی او هلته تر اوسه هم نښته او جنګ ډېره سخته را روان دی. او جبل سراج سیمه چې د ولسوالي دی چې په پنجشیر کې نږدې دی، هلته هم په بازار کې او ټولو ځایونو کې هغه جګړه را روانه دی. د طرفاتو په اګله تر اوسه هغه کسان چې د مقدوم مقاومت دا کوي وایي چې هغوی ډېر طرفاتو په طالبانو را اوښتې ده، خو مګر طالبان دا نه مني. هغوی وایي او طالبان دا ادعا کوي چې د هغه کسان چې په پنجشیر کې هغه جګړه کوي تر اوسه هم حالات په داسې ده چې هغوی سره هغوی ته هم به دې تلفات درکړې ده. د دواړو طرف ته یو بل ته وایي چې تلفات درکړې ده، تر اوسه د اصلي تلفات د ارقام تر اوسه روښانه شوې نه ده او جګړه همدا اوس هم روان دی. دا په سات په داسې حال دی چې مذاکراتو یو د مذاکراتو دپاره د دواړو تر لخوا یو مشترک هیئت را جوړ شوی وه او د هغوی د مذاکراتو فعالیتونه تر اوسه نتیجه نه ده درکړې ده تر اوسه.
ډېر مننه. کور مو ودان د کابل په شمال کې زموږ خبریال و چې ویلې د پنجشیر په خوله جبل سراج ولسوالۍ یو دغه راز ګلبهار سیمه کې نن سهار لس نیمې بجې د طالب وسلوالو او هغلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. تر اوسه په دغې جګړې کې دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو د کابل د هوایي ډګر اړوند یو راپور ته. د افغانستان د هوایي چلند یو چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر ته په وروستیو ګډوډیو کې لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هوایي ډګر دننه کار پیل شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرونې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
که دا ټوټل یو سروي وکړو ګر چې تر اوسه دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د هغه تخمینی چې ووایم د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه موږ متاثره شوي او تاوان رسېدلی چې دا ټول تجهیزات بیرته په حد اقل په هماغه پخوانۍ سطحه ورغوو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنجشنبې په ماښام ځان وژونکی برید وشو چې د نږدې 120 افغانانو ژوند یې واخیست. همداراز د دې چاودنې له امله 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. دې چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړوه. د دې ترڅنګ د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر 1.5 لک سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤولانو په وینا دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په 2-3 اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
هم اوریدل چې د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایی ډګر ته په وروستیو ګډوډیو کې تر 50 میلیون ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرډ څانګې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایی ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوي.
هوایی ډګر بې اندازې زیات تخریب شوی دی. مثلا یو میز، یو چوکۍ د دوهم منزل نه لاندې خطا شوي وه پر مځکه. کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوي وه، د دفترونه او لاندې غورځول شوي وه. تلویزیونونه، سکرینونه، د مسافر د چیکن ایریا، تشنابونه، ترمینل تعمیراتي وضعیت، سکیورټي کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابري سیستمونه، د مخابري دستګاوي ټول په ډېر فجیع شکل ټوټې ټوټې شوي وو. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقتی په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوي وو، په بل مخ اړول شوي وو.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوي دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومیسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوي دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل، آی ایل ایس انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو یې د 15 او 40 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزوری دی، هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه. تر 15 کاله نور کېدای سو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوي وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلې تخریب سول، د یو ځلې تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلې ترمیم، دا خو زمانګیر دي. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، اسفره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی. ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي، بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنې زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د دوو هفتو یا درو هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولی هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دیدی او ویزیبیلیټی ډیره شوي، او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای که څنګه؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کاری. خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي، په هغه کې لیکل کېږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري. بنان پیلوټ باید قبل د قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي، او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نورو میدانو سره.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د خوندیتوب او د سټنډرډ څانګې عمومي مشر غلام جیلانی وفا و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو راځئ چې اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د یوې ناستې په پای کې پریکړه کړې چې د نرخونو د کنټرول او تثبیت لپاره باید یو ځانګړی کمیټه رامنځته شي. د دغې خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د خوراکي توکو اتحادیې، د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی استازي ګډون ولري. نوموړي وویل دغه کمیټه د ستونزو د راکمولو او اسانتیاو رامنځته کولو لپاره به رغنده رول ولري. ښاغلي مومند له سوداګرو هم وغوښتل چې خپلې ستونزې لیکلی بڼه دغه خونې ته وسپاري ترسو د سوداګرۍ او صنعت له وزارت سره په همغږي ورته د حل لارې چارې ولټول شي. نوموړي هم درنګه د سوداګرو او خوراکي توکو له پلورونکو غوښتل چې د هیوادوالو اقتصادي وضعیت په نظر کې ونیسي او په پلور کې د بشپړ انصاف څخه کار واخلي. تر دې وړاندې ګڼ خلکو شکایت دا و چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي. ټاکل شوی چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ سرای شاهزاده سبا پنجشنبه پرانستل شي. دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې نن له افغانستان بانک سره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼې اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. که څه هم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څانګې بندې دي او خلک په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. خو د افغانستان بانک مسؤلینو تر دې وړاندې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندز ولایت کې هغه خلک چې د خپلو کورنیو لګښت د ورځنیو چارو له لارې تامینوي وایي چې د پخواني حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنۍ دور سره په ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او دم ګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی خبرداری ورکوي که ډیر ژر حکومت او د حکومت مشر معلوم نشي او په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته نشي، ښایي په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ لمن نور هم پراخه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشتوالی په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. 45 کلن اختر محمد له 40 کالو رئیس په کندز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپل لسکاسیز کورونی لګخ پوره کوي. هغه وای په خای هر ورځ 15 منه کچالو چپس کول او پلورل، خو وسله ته منو زیات چپس نشي پلورلای.
منفي تاثیر خو ډیر کوي، ځکه چې مخکې به 15 منه کچالو یا 14 منه کار کو، اوس تقریبا اته نه منه تراغلی. هغه په دې خپل غوړی او دغه نه پوره کوي، ځکه چې مخکې 500 روپۍ غوړي اوس 900 دي، شلکم 900 دي. اوس دغه یو اخبار کې موږ اخلو د مخکې 30 روپۍ د اوس 70 روپۍ ده، په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمیر کندزیانو په خبره که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی، خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکی چې له 10 کلونو راهیسې په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه وایي پخوا یې هره ورځ له 600 نیول تر 300 افغانۍ ګټلې، خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته، دا کار مخکې خو اوس نو په کار بیخي نشته. تمام ورځ هم دیخوا ګرځه واخوا ګرځه، تیل هم قیمته دی، سواری نشته، کاروبار بیخي بند دی.
پخوا د ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه 1500 همدغسې مې ګټل، اوس نشته، 2500 کېږي. هغه هم تنګي ټیل والا ته ورته.
40 کلن عبدالغفار په کندز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ له 200 تر 300 افغانۍ ګټلې، خو اوس 100 افغانۍ هم نشي ګټلی.
مخو ولا غلطه کشمه کوله کاکا، غلطه کشمه کوله هم د ورځې 200 پیدا کوله، 200 پیدا کوله، وضعیت خراب ته وي. یو روپۍ هم نشته ده، بودیجه بیخي خلاصه ده، نه په جی کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوال لرو، اوس د وضعیت هم بیخي خراب ده.
د نه کسیزې کورنۍ مشر 30 کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمیر کارګرانو له ډلې یو دی. دای هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته ده. چې مخکې خو مخکې کارونه خو یو مړی ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به 400-500-300 به هم پیدا کولې، اوس هېڅ شی نشته. چوک باندې هم که کار پیدا شي، یو نیم کس راشي ور رسل، یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان طالبان غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غږ له آزادی راډیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. هیله ده چې را سره یې واوري. له دو تر دریو درته مایکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. د بازار پورستی حالت او د لمرنیو توکو د بایو په لوړوالي پکې خبرې کوو. هیله ده چې خبرونه ته زنګ راووهي. اوس هم د دقیق خبرونه د پای راپور را اخلو. خوسته یو فعالانو رونانډو او طالب چارواکو له ځوانانو غوښتنه وکړه چې له خپل هیواد د دینه وزي. دوی وویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالي د ځوانانو استعدادونو او کارونو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې له هېواد د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو وویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوسته یو ځوانانو او فعالانو یاد سرګندونی د اگست د 13 ناوخته خپل خاور خپل اختیار تر سرلیک لاندې په غونډه کې سرګند کړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هیله او ارزو لري چې افغانستان په مختلف لري وي. افغانستان به ثبات وي نو د دې لار ده نه ده چې موږ هیواد پرېږدو. د دې لار دا ده چې موږ او تاسې هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد پرمختګ لپاره مصرف. که سلامه اداره او مدیریت را منته شو باور وکړئ چې انشاءالله افغانستان به په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هرې بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو. تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو. تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راس خپل استعداد خپل فکر خپل ځواني خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مې استعمالوي. راسې د خپل وطن د جوړولو د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کوي.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د ما د کورنۍ د ما د ولس د ما د ملت د ما د خلکو د دې ولس د بچو د هغې خېټه باید مړی د هغوی روزګار باید موجود وي. هغې ته باید یو څه ته ورکړي چې تر څو هغوی په همدې خاوره کې پاتې شي له تا سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه د انساني ټولنې چې په قرآن کې ذکر شوی دا عملي نشي ملتونه ولسونه نورو ټولنو ته ځي چې په هغو ټولنو کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ویل د هیواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یوه ډله په یوازې ځان نظام نشي سنبالولی. دوی ښځو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل د اوسنیو ځوانانو سیاسي پوهه لوړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړولو په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو زما فکر دا ده فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده. دغه ولس ته ضرورت ده، دغه سپینګرو ته ضرورت ده، دغه ځوانانو ته ضرورت ده. یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناستې دي زنونه ورته مایوس کاری چې زموږ د تعلیم سلسله ودرېده هېڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملاوي که طالب وي که ځوان وي چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې د اګست په 15 کابل د طالبانو لاسته ولوېد. امریکا و ائتلاف لیولک در ویزر زیات افغانان چې په ورستیو شلو کلونو کې د نړیوال زواکونو سره نږدې دندې تر سره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل د دوی له کورنیو سره په شاوخوا دوونیو کې له افغانستانه وایستل.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړې
دولسنی می بجې شوې. اوس لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
راپورونه وایي د پنجشیر درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار لس نیمې بجې جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبری آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکوي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. او اروپایی کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې 70 بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له ژمنې سره راځو اونیز پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. روغتیایی چارواکی وایي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
هغه قراردادیان چې دې روغتون ته غذایي مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی سوی.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خواته لاړ.
دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د ننه د نشو مخه ونیسي په دې اړه مې د عبدالواحد واحدي په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې ده.
د نشه یي موادو په باره کې دوی ته معلومات